رادیو آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاد مننه سید سمی عباس. قدرمان دوستان، وقت به افغانستان که در سهر اتا بچه شوی. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استای سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمې ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خول هر سمخ کی پاموکری خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړ چې کواګي د پولیسو ځنګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلی نتایجو د جنبندۍ او ارزونې د مرکز مهر لاکمات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وی چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه تنه طالبان په زهر وشل شوی دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیالته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربنده تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړ چې ګواګي د پولیسو ځنګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلی نتایجو د جنبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاکمات کړی او ورننه وتی. ښاغلي ننګ پرون وخت ازادي رډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو باکسونو او همدارنګ د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نو قلف تر اوسه د اخلاص شوی. مو ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نو داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د ځنګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نوم یې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونه دي د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وی د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه تنه طالبان په زهر وشل شوی. د غزنی د والی ویاند عارف نوري تیر ماښام ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوی دي. علي نوري وی د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سریق کې غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وشل کیږي. د غزنی د والي د ویاند معلوماتو مخې شاوخوا څلور میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په قبو کې زهر ورکړل شوي و چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج خودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو اتلس کلونو کې څه باندې یو میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیالته ویلي چې هیوادی د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د د ترکیه د موافقه لمخې نن ماخام په سوریه کې د کوردز واکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربند پای ته رسیدي. ترکیه خبرداري ورکړې چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په اخوندي ځون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینې د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو د پارلمان د استازو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایده وسنوی او پخانی او ټول استادو وزیرانو ماشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونه او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په ورستوي څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو ورستوي لسیزو کې ساره نو ولیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړیدو لپاره خپلې هڅې غزبی. دا کار روسته لاغی کیږي چې مولی د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیار خیلی کود ګوند مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو وخت د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د به اوس تبیله بیلو سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي څو ورته ووایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو عمده سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشر تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه ونې دوه ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې وکلتوري او فرهنګي مجله ده ځنګړ شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه او مطالب لرو. د ناټو سرمنشي ینس سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي سره د لیدو پر مهال ویل چې د سازمان او متحدانی د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو هلته د ناټو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وکړي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړي او په اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه ولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وشي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږې پر 14 د کابل په ششترک سیمه کې یوه برید د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلې د غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده شودلې. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین لاستازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغه هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې لاستازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږې دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وهلته د ناتو عمومي منشي سره کتلی او دا هم ویل شوی دی چې نوموړی به مسکو ته لاړ شي، هلته به له روسیې او چینایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استادو ترمنز له څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې د بهیر وسنډي، خو له هغې را وروسته د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې او وروستي سفرونه آیا په دې معنا دي چې د سولې دغه بهیر بیا پیل شوی او یا په نږدې راتلونکي کې یو ور بیا د توقع کېدای شي چې خغلی خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي؟ دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسایل می په یو مرکه کې د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. له خغلی وردک می په سر کې وپوښتل چې آیا د خلیلزاد له وروستیو سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا همدغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د ستاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په هم به بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د کچته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د چیچی سوی ډیپلوماسي او د چیچی سوی مذاکرات نه دي درېدلې، دغه به دوام کوي.
وایس ورته درته وایي چې تاسو اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به یو اربیا د خلیلزاد او په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمه خبري هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسیدلې یا درېدلې وي لا غیزه بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول هم دې ته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شی کیږي او تاسو کې د امریکې د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټولو همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت دې تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک یې ګټي، دا که ډاکټر عبدالله یې ګټي او که ولسمشر اشرف غني بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
له پراخ بنسټه حکومت نه وبخښه، ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې په ورستوي کې امریکایي چارواکو په څنګه لري توګل وړپوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګا د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللی دي، غم په داسې حالاتو کې تللی چې یوې خواته د سولې مسله ده او بلې خوانه په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمې ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه پخوا چې د طالبانو سره به کله دغه سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي، نو ځکه دغسې یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي چې بیا
ما غوښتل تاسو نه وایس وردګ دا او پښتم چې د پراخ بنسټ حکومت نه چې تاسو وایي چې خای امریکایي چارواکي پیټنګار ولري مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایج ته بدرناوي نه کیږي کنه ل غټون کې کاندید سره به دوی کار کوي هغه کار څوک چې په خپل حکومت